دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام، پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري: پروژه میاشتې کې د تاوتریخوالي د ډیروالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې.
پروژه مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سل تنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکي وګړي شهیدان شوي.
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې نامنیو خلک بې ځای کړي دي.
جنګ ولو بدلې ولو طالبان په کورنۍ نه ماته کورونه ما وانن ولګېدل خو زمونږ سپینګرۍ مې ورې پاتې د المسیان ما راستنې.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولې. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې به واوري چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت کموالي سببونه څه دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق دوه اساسي موضوع دي، هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و.
دا او نور وروسته اوري. خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. پنټاګون غواړي چې له افغانستان یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي. د هیواد په 25 ولایتونو کې د جګړې د درولو لږ سره د ولسی د سولې د ولسی حرکت کمپاین پیلېږي. او عمران خان د پاکستان پر خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېیمې څپې سره احتیاط نه کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې په منځني ختیځ کې وساتي. اسوسییټیډ پرس خبری آژانس پرون د قطر په العدید هوایي ډګر کې د 2B250 الوتکو د کیناستو تصویرونه خپره کړل. د دفاع وزارت ویاند جان کربی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د الوتکې د احتیاطي تدابیرو په مقصد مخکې له مخکې سیمې ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي لراتلونکي شنبه څخه له افغانستان د نږدې لزر امریکایي او د امریکا د ائتلافي ملګرو د ځواکونو وتل په تدریجي ډول پیل شي. کربی وویل چې د سرتیرو خوندي وتل په لومړی توپ کې دی.
موږ غواړو چې په خوندي، منظم، عملي او مسؤول ډول ووسو. اوس موږ د ځواکونو خوندیتوب لومړی توپ لري.
له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل به د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ شي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وژلی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر خبره کړه، راغلی دی چې طالبانو تیره شپه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید وکړ. خو افغان سرتیرو په ځوابي حملو کې د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر او د هغه څلور ملګري ووژل او 15 نور وسلوالي ورټپیان کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیلوي چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل د دې کمپاین په ترڅ کې به دوی د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبې په ورځ په 25 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبری کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
ښاغلی وطن دوست وایي دوی پر نړیوالو هم غږ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. د سولې ولسی حرکت چې د څو هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی او اوس یې لمن پراخه شوې، له دې مخکې هم ورته غونډې او اعتراضونه کړي دي. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل خلکو انتقاد وکړ چې د کورونا له درېیمې څپې سره احتیاط نه کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال له پوځ څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
ما پاکستانی پوسټ ویلی چې د احتیاطي لارښوونو عملي کول لپاره د پولیسو سره په ګډه سړکونو ته راوځي، ځکه چې موږ خلکو ته سوسواره ویلي چې په دې لارښوونو عمل کوي. خو موږ ګورو چې نه په خلکو کې رشته او نه سي احتیاط کوي او هم په دې وجه کرونا په تیزی سره بره روانه ده.
د پاکستان د کورونا مرکزی ادارې وړاندیز کړی چې په هغو ښارونو کې چې د کووېډ 19 پیخې تر 15% زیاتې دي. له لومړي تر 12 ټولګي پورې ښوونځي تر اختر پورې بند شي. بازارونه د هم د ماښام تر شپږو وروسته وتړل شي. یوازې درملتونونه او د خوراکي موادو دوکانونه دې پرانیستي وي. په پاکستان کې تر اوسه څه باندې 90,000 کسان په کورونا اخته شوي او تلفات یې نږدې 10,000 ته رسیږي. نن د ارمنانو د ډله ییزې وژنې تلین دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن یو اعلان وکړي. داسې اوازې دي چې ښایي د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني. بایډن چې کله ولسمشرۍ ته کاندید شوی و ژمنه یې کړې وه چې یو سمبولیک ګام به واخلي. ارمنانو له لسیزو راهیسو غوښتنه کوله چې نړیوال د دوی پر ګڼې وژنې اعتراف وکړي، خو ترکیې به تل له دې سره مخالفت کاوه. سپینې مانۍ پرون وویل ولسمشر بایډن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون خبرې کړې. رایټرز خبری آژانس له دې مکالمې د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایډن خپل ترک سیال ته وویل دای به د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژل او بې کوره کول د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. ارمنان ادعا لري چې عثماني ترکانو د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال او له هغه وروسته 1.5 میلیون نه زیات ارمني عیسویان وژلي دي. انقره وایي دا کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل دولت لخوا په منظم ډول نه دي وژل شوي. او سپینه مانۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د بایډن لومړنی سفر وي. د سپینې مانۍ ویاندی جین ساکی پرون وویل د دې سفر یو هدف له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري ده. ټاکل شوی چې ښاغلی بایډن به د جون له 11 تر 14 په برتانیا کې د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي او له هغه ځایه به بروکسل ته ولاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د تحصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د روژې میاشتې له پیله تر اوسه تاوتریخوالی ډېر سوی دی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت یوازې د دې میاشتې له پیله تر اوسه د 100 پوځیانو او له 500 ډېرو ملکیانو د وژل کېدو خبر کوي. افغان حکومت د تاوتریخوالي زیاتېدل د طالبانو کار بولي، خو دغه ډله بیا وایي چې د تاوتریخوالي د شدت لامل حکومت دی. په دې اړه زما همکاري نور جزئیات راټول کړي دي او د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره غږېدلې ده. د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله، مهرباني وکړئ تاسو نو به نور جزئیات واورو.
بله، د روزي میاشت او د تاوتریخوالي شدت د افغان حکومت امنیتي بنسټونه وایي په دې میاشت کې د طالبان لوري جګړې دوام لري او مرګ ژوبلې هم لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې میاشت له پیله تر اوسه تر 1.5 میلیون زیات افغان پوځیان او ملکیان وژل شوي بولي. دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن د ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بیا په ډاګه کړه چې دوی هیڅ ډول انساني، اسلامي او اخلاقي اصولو ته پابند نه دي. تنها د روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا 100 تنه نظامیان، له 50 تنو زیات ملکي وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي، د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت که څه هم په دې موده کې د ټپیانو د شمیر په اړه ونه ویل، خو د دغه شمیرو د شریکولو ژمنه یې له موږ سره کړې ده. نن د روزي میاشتې 12 نیټه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړې بوخت دي. روح الله احمدزی وایي چې طالبان په دې میاشت کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی ده او د افغان ولس پر وړاندې حملې کوي. همدارنګه د ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دښمن زیات بریدونه او پلانونه خونڅه کړي دي چې د ځوابي عملیاتو پایله کې دوی ته درانه تلفات هم اړولې دي. خو طالبان بیا د افغان امنیتی بنسټونو دغه اداوی ردوي او وایي چې د امنیتی ځواکونو له لوري حمله زیات شوي دي او دوی غبرګون ته اړ کړي دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي. که څه هم د دغو جګړو د پای ته رسولو لپاره په هیواد دننه او بهر د افغان حکومت له لوري په دلونو هڅې ناستې او خبرې وشوې، خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړې. دا مهال د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د سولې لپاره خبرې د دغو دواړو ښکېلو اړخونو ترمنځ لاندې شوي دي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیات مننه کوم. دوستانو، د په افغانستان کې مو د امنیتي پیښو د ډېرې دو په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. دغو چارواکو پرون په ترکیې کې خبرې کړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات اسد اللهالدین راکوي.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلي اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکي سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلی دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو، خو له ښکېلو ډلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لس ورځو لپاره پلان شوی و، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې سبا یکشنبه یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اکلم، دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه په صفه وزیرال اوریدلی سي. مخکې تر دې چې د خبرونه په پاته برخه کې نور راپورونه واخلو، د کابل سټوډیو ته ورځو او زموږ همکار به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان سوداګرۍ خونې فدراسیون وای له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له اوازو سره په هیواد کې سوداګرۍ او پانګه اچونه 6% راټیټه شوې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړو او د بهرنیانو له بشپړ وتلو سره ممکن د هیواد اقتصاد نور هم زیانمن سي. نوموړی زیاتوي د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کمه شوې او په ښارونو کې د کورونو او همداشان ورسره د موټرو بیې هم رالوېدلې دي. څه موده وړاندې امریکا او ناټو اعلان وکړ چې د راتلونکي سپټمبر تر 11 به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، خو په ملکي برخو کې په مرستو ټینګار کړی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ وایي چې په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 4 لاکه ټنه ډېر بېلابېل توکي صادر سوي دي. د دغې ادارې اعلامیه وایي چې حیرتان، مزار شریف، ترغونډۍ او اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیږ هره ورځ او په منظم ډول دوام لري او په وروستیو میاشتو کې 15,118 واګونونه چې سوداګریز مالونه پکې بارو هېواد ته وارد سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې صادر او وارد شوي خوراکي مواد او همداراز نورې برخې یې نفتي، ساختماني او نور اړتیا وړ توکي دي. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډېره کړې چې افغاني توکي ازبکستان، روسیې او قزاقستان ته استول کېږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوي افغاني 50 پوله، 1 یورو 3.90 افغانۍ اتیا پوله، 1 پاوند 115 افغانۍ اتیا پوله، 1 سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، 1 زر ایراني تومندرې افغانۍ 24 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او 1 زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري خپرونه اورئ. دوستانو، وړاندې په خپرونه کې نور مطالبه او د افغانستان اړوند راپورونه درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویې ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایډن وویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات باید د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر کړي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړی چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیه او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویویل د روسیا او لویدیځ ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمي بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ماته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د لمینځ وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. د دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او دی هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. په د غزنی ښار ته له قرباغ ولسوالۍ څخه راکډه سوي کډوال وایي چې حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. دغه کډوالو شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
څنګه ولو بدا دی ولو طالبان په کورانه نه ماته کورونا ما وانه ولګید ولو کورونا نه ګر کړو ګورې مې خنل مسای زخمې سواله خو زمونه اوس څنګه مې ولې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدا نه کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې ته په دې ما هم وخته په تاسو
تقریبا داش پیته کله نشه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوي چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوي او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندې ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه.
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسرې نه ایستل غواړو، موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاد غواړو.
دغه مظاهره ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسی حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور په خالي کوي او ته ورته وایې چې اوځله د ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومنې د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولس مشره تا ته چې رایه درکړي دې ولس درکړي، د ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي، نسي کولای چې له یو مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزي عملیات وکړي. د غزنی امنیت قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچېری افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي ملکی خلکو ته زیان رسیږي.
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي، دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه ځغله زده رادیو اوري دوستانو کې لوی خو افغانان د روژې په نمیاشت کې د نامنې څخه سرچکوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د نامنې پیښې ډېرې سوي دي، خو بل خو په دې میاشت کې د نرخونو لوړوالی هم خلک اندېښمن کړي دي. د جلال آباد یو شمېر شاریان وایي چې د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په دې روژې کې د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د دې شاریو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د لومړنیو موادو نرخونه دومره لوړ لی چې دوی په دې میاشت کې د پیرودلو وس نه لري. نور حال زما د همکار پر راپور کې
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړه او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی. د جلال آباد ښار اوسیدونکی تاوس خان بیا وایي د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سري ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دې د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو دې کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالۍ کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې اوس هر څه ګران شوي دي. مخکې به مونږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په دوه سوه څلوېښت روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو او دوکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دې اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلک غریب دي، او د ښاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري. که چېرته یې ونه شي نو د خلکو غږ جیږي، شور جیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښاروال باسین بهیر سوداګر او دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ ابلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي نو دوکان به یې مهرلا کېږي، جریمه به هم ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموالې چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤلان یې په مخنیوي کې پاتې بولي.
او ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړ کړې ده. د دې الوتکې یو ځانګړنه دا ده چې بیټرۍ یې له نږدې زر کیلومتره مزل وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا مومي. عصمت سروانور تفصیل راکوي.
یو امریکایي کمپنۍ وایي یو وړه الکترونیک الوتکه یې جوړه کړې چې اته تنه سپرلۍ پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنۍ وایي چې د دې الوتکې لومړنۍ نمونه یا ماډل یې جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتره مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې دوه کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې اته کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه یې نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو تر څنګ دوه پیلوټان ځایږي. د هغې دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنۍ جوړ کړي پر وزرونو نصب شوي دي. دا الوتکه په هره دقیقه کې 1.8 متره لوړېدای شي او تر 10.8 مترو پورې لوړېدای شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابېده د پراشوت په وسیله بیړنۍ ناسته وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډې د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستان اونن هم د شنبه ورځ او ترشن آسمان لندی پروگرام لرو د پروگرام چې زما هم کارسمه سروانی وړاندې کوي د نن ورځ پروگرام کې د درملو د وارداتو پر انحصار کېدو باندې خبرې کوو تاسو هم کولای سي راغلو ملمنو ته خپل پښتني مترکه خپل نظرونه وړاندې کوي او مخکې تر دې چې د دې پروگرام پاتې برخه ته ورسو زما همکار احمد تکل په استودیو کې د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونه سرچې کې وړاندې کې
د امریکا دفاع وزارت وړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي. پرون د قطر په العدید هوایي ډګر کې د بي 25 الوتکو د کېناستو تصویرونه خپره شول. د پنټاګون ویان وایي چې د الوتکې د احتیاطي تدابیرو لپاره سیمې ته رسېدلې. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر د هغه له څلورو ملګرو سره وژلی دی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپلو خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېیمې څپې سره احتیاط نه کوي. عمران خان وایي چې په دې برخه کې له پوځ څخه د مرستې غوښتنه کوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یوه وینا کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. بایدن باید د جون له 11 تر 14 په برتانیا کې د وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او د جون په 14 باید د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي.
مننه کوم احمد تکل او وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال په کندهار کې ډیر لږ کوکنار کرل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې دوه قاچاق کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد قاچاق کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د ننګرهار امنیت قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوي او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنجشیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرامه چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیله پنجشیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي. د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینات ازادي رړیتو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرامه چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا غونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه اویا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ویل د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست د پولیسو په همکارۍ اویا معتادین په اتم ناحیه کې له مرنجان تپې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت کارکوونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان تر قاریان ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخ کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث سو چې خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم چپخانې ته مایل مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلانه نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له سازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیګم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
مسکرې د لاسه ولاړه معتاده سوه، مل ششی وم، ډېره پښیمانه وم، بچیان مې خوار سوه، خپله خواره سوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده. وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخ کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالی او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم سوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب سوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث سو چې خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښوې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په سلام په کندهار کې په هیڅ حساب دله.
ارغنداب، ژړی، پنجوایی، امیوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل شوي، او په پاتې درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتي ادارې سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې د کندهار په 20,000 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوي وو، چې د تیر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ته بشاره سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار وسنی وضعیت په کتو سره دی له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریاک خاص په دغه واجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاته دي. په نورو ولسوالیو کې لکه ډنډ و، معروف و، ارغسان و، دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریاک کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریاکو بازار شته سوی دی. که چیرې په دار څه کې حکومت توجه ورته وکړي، فکر کوم نور به هم د تاریاکو کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډیری لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل، خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې سوي او تولید سوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه سوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډېر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیزې بدایي چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړه وړه ویښتان چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړه وړه ویښتان عدم کفایی وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست نشي پریښودلو او عادي ژوند ته راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر ایستل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای سي چې د روزي له میاستې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاست کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نسي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دینه نیسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هارون چې د ځوانۍ څو کاله په نشو کې تیر کړي اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونو یې واستلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو چر سوه مېستوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واوښتلو، شیشه نه بعد بس پوډر باندې واوښتلو. سبای چې خوب نه جګېدلم، اول به م نشه کوو، بیا کوم چېرته مونځ کوو که نه کوو. زه هم دغه مې غوښتلم ویل چې روژه ونیسم. راغلم شپخانې ته، ما ویل دا مبارک میاشت راغلی ده، ځان جوړ کړم. هنور یو روژه نه مې نیوله بله روژه کې، ته روژه کې مې ځان هغه کړم ویل دا دفعه باید زه روژه ونیسم، ځان جوړ کړم. ځان مې بستر کړ، جوړ شوم، اوس انشاءالله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
ډاکټران وایي چې د معتاد رواني وضعیت د ګډوډۍ تر څنګ د خوارځواکۍ لامل هم کېدای شي. له همدې امله یو معتاد نشي کولای چې ټوله ورځ له نشه یي موادو او خوراک او څښاک پرته تیره کړي. له همدې امله دینی او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځېدلو یوازینۍ لاره د نشې پریښودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 50 د سرس روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزاد وایي یو معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستري کړي او د زهر ایستلو د پړاو تر څنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه ده چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي، 15 ورځو دوی دپاره اټکل شوی دی چې 15 ورځو کې دوی په اوله 15 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت چې ده دوی دپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فامیلي دي هغه مشکلات حل کړي، دې په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چا رهنمایي کړي وي او نه سره څوک کومک وکړي او کور کې دغسې یو ناڅاپه پرېږدي، لږ مشکل دی.
له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کېږي. خودني آلمان بیا وایي چې تر نشي مخکې د معتاد عقل جوړ وي او دوی خپل ځانونه په ناروغي اخته کوي. له همدې امله نه معتاد ته ناروغ ویلی شو او نه هم د دینی او اجتماعي مسؤلیتونو پریښودل ورته مشروع پلمه کېدای شي. یو دینی عالم سعید مومن سعید وایي یوازې معتاد نه، بلکې د معتاد کورنۍ او ټولنه هم مسؤلیت لري چې هغه د نشي پریښودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کړي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابرې نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل ورته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې له مخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. دا خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزې میاشت د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدې چې د کابل خارجینه د گذر یا محل وکیلان نشئی موادو سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشئی مواد په ښکاره خرڅیږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خنډونه جوړوي. دا چې دا خنډونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ څخه مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زموږ ځوانان، زموږ زمن، زموږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غږ ارګانو ته رسوو.
تاسی ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
خوشبختانه چې نه هم نه کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تم دغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر وسه توانه پورې حوال ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅوي، او که بیا نصیحت باندې نه ده شوی مونږ مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتي ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړې؟
حمایت د اسې چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. د وکیل صاحبان هم چې مثلا ډېر په احتیاط مخکېځي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي هغوی سلا لري، ارتباطات لري، وکیل صاحبان بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسې جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځایه پورې چې ګورو هغه اجرات چې شاید باید وسیږي نه کېږي. حتی ډېر پاس پاس مقام و تا معلم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅیږي او سوګي توزیع کوي، د پښتنه باید د دولت نو شي چې ولې اقدام نکیږي. ورته باز وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم را باندې نه رسیږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام لاسازل کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوې نه ده. دا نه پیګم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو، علما او شورا د ځوانانو، د خزو او په همکاري د اوزی پولیسو په ستاسو د نور نوې د نهمه اوزی کم ده.
علت یې څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپل شوراګانې چې دي یو اتفاق اتحاد کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي، تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغې په مقابل کې درېږو. دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا آمرین او ځای د پولیس ښه همکاري لري.
خلق څو کړی چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشي موادو مخه ونیسي.
خلک د احساس د مسولیت د پیدا کې د دې ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کی په همکاري د وکلا او د گذر او په همکاري د علما. خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نږدې. خلک باید خپل اولادو ته متوجه وسي، گشت و گذار ته متوجه وسي، بیزای پرې نږدې. هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي، حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې ودې ګرځېږي. فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته یې لاړ شي، ورته نصیحت وکړي، ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو، وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي. د دې مخنیوی باید خپله کلیوال څه ښځه وسي، نر وسي، ځوان وسي، سپینګیرې وسیږي، ټول باید وکړي.
د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې او د خرڅلا په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کوي. د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه څه مرسته کړې؟
دلته یو شفخانه ده، کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبان سره تللی استو تماس هم نیولی ده او دا خلکم را نمایی کرده ده چه اغا شفخانه تلار چی درمله نیوشی. منگه دا شورا دا زوانانو چه جور کرده ده اغی که طول ورزشکاران دی، طول ورزشکاران تا مده ره نماییم کرده چه تاسی دا دا کلو باندون دا زوانان راوری پا کلپو که چه ورزشو که او کم کسان چه به مواد مخدره بانده اخته دی اغوی دیر کوششو که چه پا ورزش اخته شی و نصیح ترتوو که.
دا زهرو کاروان پا دی خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت اوسیدونکې فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله. دا وایي چې پخوا پولیسه وه خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې شوه. دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي، خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي. دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده.
تا داس و ما خاوند کور او ته یار څه چې و خو ټوله خرڅ کړه، نه پادر نه مادر و هیڅ کس نه و. دا غدم زما وارسام نه و. اخر دی وخت راغی چې زوی راڅو دوه زامن لره مدا و چازې ما ذکر جمع و ورم پتا و مارته ولې د څه کار وکي وای زوی لره مار زوی لره وای وکي د ما ته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لګو ماول مارته لزه ته ماته غته نه قبل و ما چې ماته ته ماته اگې سړی لاس غته راته ولګو وای اما سکری د لاس او لاړه معتاد سو ما دلته ډاکټرانو ونیولم راوستلم ششایي وم ډېره پښه معنی وم بچان مخفار خپل خوار سم دلته چې بستر سم عمل می پاته سو چې لاړه م بیا ما غا مخاون رات شیطان سو قبرستانو کې ونیولم سرا شمالي بازار کې کور دی دلته راته له خزخه مریضه یو دت دوا و ما ورته له زنه د شپخانه راغلی هم دوا نه و ما دوا می ورسره ولې بل یو راغی اسکار ما خاون یو چې بالا وای وای تا و د خزت جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای ګناکار شوی یو وای دی واخستل معتاد دی که شهید کړه بیا دی واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکړی دوه کال کې دې پر سارای دې زه په کور کې کرای ځای کې وسیګه ما یا کمپالان منځمه اوس یا د عسکرو دروشه منځمه خو خپل خواري او غریبي کوو باندې دوه دانې لس کلن دوګانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پای پاک خرڅې نه منکر کېږه ما د پوډریانو سره خو زه ورپسې یم چې دا پوډرې نشي راڅخه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قماندان شریف خان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په دښته کې کمین نیسي. یوه شیبه وروسته رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چا ته کمین نیولی په دې شپېره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا
یاره کماندان صاحب دلس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم. هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له آسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په اواره د پسونو ښکار پیدا کېږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کېږي زورهوره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قمندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټومه، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه م حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي. جیب
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قمندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قمندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قمندان صاحب، دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډېره مو اوږده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قمندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قمندان صاحب، هغه دی موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي، که نه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قمندان صاحب، موټر سکل والا رانژدې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده، ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې، که نه ولاړم. ته
دا دی ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوژۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قمندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي. پر موږ دې بې اخلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابر کړي دي، بیا وایي چې غنم دي.
قمندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه. د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قمندان صاحب، ما پرېږدئ. وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هېڅکله دې نه خوشي کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږې خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې، نو یوه مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قمندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو درسره وي، نو یو کال زندانی کېږې، او که تر یو کیلو ډېر وي، بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو پنځوس کیلو دي.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس دې موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا دې د نشئی موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره و، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره و.
ګوره، کدی ویلی چې 50 کیلو تاریاک را سره او نور پولیسو پټ کړل بیا به خیر نه وی موږ ځان خلاصولای شو خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې
نه ولی به وایم لیونه خو نه یم تاریاک د ستاسې بلا واخلي خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر را خوشی شم
غم مه کوه
سلام جانه
بله خو مانه سر
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو
په دواړو سترګو قمندان سر
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ